سلامونه وخت د ماجیګر 15 بجې سوی نن د جمعې ورځ د 2018 میلادي کال د جون 2 منټه ده د مشال ریډیو په یو بلګړی کې موزا عبدالحی کاکړ هرکلای کوم د پاکستان خیبر پښتونخوا افغانستان قبایلی سیمو او امریکا په اړه ریپورتونه چړنی او مرکې لرو د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو خو په فایل کې به مایک ګل آیاس اوس پارم چې د دې وخت خبرونه راته واوري
ستړي مشه لمړي د خبرونو سرټکی د خیبر پختونخوا خزانه وزیر او وای راتونکو مالی کال بجټ با ل ټکس یا مالین آزاد بیا تر چرشنبه برس پوري با وړاندې کړي په کابل کې امنیتي ځواکونو په مزرچانو هوایي ډزې کړې دي او نړیوالو مشرانو د ولسمشر ډونالد ترامپ له لوري د ابو هوا بدلون مخنیوي له موافقې څخه د وټلو پر پریکړې انتقاد کړي دي او زه خبرونو تفصيل د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر مظفر سید وای چې د راتلونکو مالی کال لپاره صوبایي بجټ حجم به 2.5 ارب روپو نه زیات وي صوبایي وزیر مظفر سید نن مشال لرته ویل چې په بجټ کې به ځوانانو لپاره د روزګار نوې مواقع هم پیدا شي
بجټ به ان شاء الله زمونږ د رسالور ورځ کې بود ورته متوقع دي او دا د صوبا خیبر پختونخوا د حکومت تنظیم بجټ ته 250 ارب نه زیات ان شاء الله ډیولپمنټل بجټ به هم زیاتو ان شاء الله د 13 کال په نسبت باندې تو ایجوکیشن موږ 13 کال ته وجه ورکړی دا بیا مو ته وجه ورکړی دا
د خزانه وزیر زیات کړه چې په بجټ کې نه به ټیکسونه نه دی لګول شوی د خبر انتظاموي په باړه او تیرا کې صد پاسه درې نیم زره اړنګو کورونو مالکانو ته تاوان ورکړی دي پولیټیکل ایجنټ خالد محمود 13 ورځ د تاوان ورکولو تر مراسم وروسته مشال لري ته ویل دوی د سروې د پاړاو له بشپړېدو سره سم له یو ارب څخه زیاتې روپۍ ویشلې دي او دا چې سروې لا هم دوام لري
3686 خلکو ته په دې کې معایزه ملو شو دا د یو عرب نه تقریبا ډیره جوړیږي او نور سروې هم شروع ده چې څنګه څنګه د دې سروې کیږي دغه شان به مونږ ته پیسې ملاويږي او دغه شان به مونږ دې ته پیسې ان شاء الله ورکو
د خبر رسیدونکو پر انتظامی غږ وکړ چې په عملیاتو او نامنیو کې د تاوان شوی او کورونو د سروې کولو بهیر اګړندې کړي راپورونه وايي افغان امنیتی ځواکونو په کابل کې په مظاهره چانو د ولسمشر محمد اشرف غنی حکومت د استعفی په مظاهره چانو چې د ولسمشر محمد اشرف غنی حکومت د استعفی غوښتنې کول باندې هوایي ډزې کړې دي نن د زرو نه زیات مظاهره چان د کابل چاودنې پر ضد پر هماغه ځای کې راغونډ شوي ول د چهارشنبه په ورځ په بمی چاودنه کې لږ تر لږه 90 کسان وژل شوي او 400 نه زیات ژوبل شوي ول رایټرز خبري ایجنسی ویلي دي چې امنیتی ځواکونو په هغه وخت کې هوایي ډزې وکړي چې کله مظاهره چانو د پولیسو حصار ماتولو کوشش کاو د یو بل راپور تر مخه مظاهره چان صدارتي ماڼۍ په لور روان ول چې پر پولیسو هوایي ډزې وکړي خو ډېرې مظاهره چان له ځای نه تللي ول په پیښه کې د مرګ ژوبلې په اړه سندې ویل شوي کابل د اسلام آباد دا داوا رد کړی چې ګواکې افغانستان د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د خپلو ناکامیو ذمہوار پاکستان بولی تیر ورځ د پاکستان د بارونو چارو وزارت وین نفی ذکریا په اسلام آباد کې خبري غونډې ته په وینا کې د افغان حکومت دا تورونه به بنسټ وبال چې ګواکې په کابل کې د چهارشنبه خونړې برید حقانی شبکې د پاکستاني استخباراتي ادارې ISI په مرسته کړي خو د افغانستان د بارونو چارو وزارت وین شوکې مستقنی بیګال مشال ډیسر په خبرو کې د ملي امنیت ریاست او د کورونو چارو وزارت ادا تکرار کړه او زیاته کړه چې دا پاکستان چې لا هم د ترهګرو د ډلو ترمنځ توپیر کوي د پاکستان د بارونو چارو وزارت نفی ذکریا ویلی ول چې کابل دی د خپلو ناکامۍ پړه پر اسلام آباد ناچوي جرمنی د هغو اغوان کډوالو خپل هیواد ته د لیکدولو بهیر په ارزي توګه ځنډولې چې د پناه غوښتون لیکونه یې رد شوي دي د جرمنی وزیر اعظم انګیلا مرکل پرون ویل د افغانستان د اوسنی امنیت حالت په اړه د بارونو چارو د وزارت د ارزونې تر بشپړېدو به د افغان کډوالو ستنولو بهیر درېدلې وي دی ویل تمه ده چې دا ارزونه تر جولای میاشت پورې بشپړ شي نوموړي دا خبره تر هغه وروسته وکړه چې چهارشنبه شروع په ورځ د جرمنی له سفارت سره نږدې د لاری بمی برید وشو تر حمله وروسته جرمنی د هغې الوتکې پرواز منسوخ کړ چې کابل ته یې افغان کډوال رسول مرکل ویل چې د کډوالو د ستنولو بهیر د ځنډولو دا امر به پر مجرمانو هغه پناه غوښتونکو چې جرمني ته امنیتي خطر بلل کیږي او یا هم چارواکو ته له خپل رسمي پیژندګلو څخه پر انکاري کسانو نه لاګو کیږي د امریکا ملګرو او مخالفانو دواړو د ولسمشر ډونالد ټرمپ پر هغې پریکړې انتقاد کړی چې وایي خپل هیواد د آب و هوا په اړه د پاریس له نړیوالې موافقې څخه باسي، ځکه چې د ده په وینا د 2015 کال دا تړون د امریکا اقتصاد ته تاواني دی. ټرمپ تیر ماښام په سپینه ماڼۍ کې وویل دی به د نوي تړون تکل کوي. ده وویل د آب و هوا په اړه له دې موافقې څخه په وتلو د امریکا او د وګړو د ساتنې دنده ترسره کوي. د فرانسې، جرمني او ایټالیې مشرانو بیګا په یو ګډ بیان کې وویل دوی پر دې پوره قانع دي چې د دې موافقې په اړه بیا خبرې ترې نشي کېدی. دوی د ټرمپ پر پریکړې خواشیني وښوده او په نور نړۍ غږ وکړ چې د آب و هوا د بدلون د مخنیوي په اړه په چټک اقدامات وکړي. د جرمني وزیر اعظم انګیلا مرکل نن پارلمان ته په لنډه وینا کې ویل د امریکا ولسمشر پریکړه ډیره خواشیني وړ وه. مېرمن مرکل وویل چې جرمني به د پاریس د 2015 کال موافقې ته ژمن وي. روس د ترکیې په ګڼ شمیر خوراکي شیزونو په برآمدادو لګول شوي بندیزونه لرې کړي دي. دا بندیزونه دواړو هیوادونو د اړیکو بحالولو یو تازه هڅه ده. د دواړو هیوادونو اړیکې له هغې وروسته سختې کشیده شوې چې په 2015 کال کې ترکیې جنګي الوتکو د روس جنګي جاز راغورځولې وو. نن د روس وزیر اعظم دیمیتری میدیدوف هغه قرارداد لاسلیک کړی چې تر مخه یې له ترکیې نه فیلمرغ، چرګانو، بادرنګ، نشپاتې، مڼو، انګورو او توتانو په درآمدادو بندیز ختم شوی دی. او وروسته خبر د کرکټ چمپیونز ټرافی درکو. په برتانیا کې چمپیونز ټرافی کې نن د استرالیا او نیوزیلند ترمنځ لوبه روانه ده. نیوزیلند لومړی بیټنګ کوي او تر اوسه پورې 9.3 اورونو کې یې 8 رنزونه جوړ کړي دي، خو د باران د وجې لوبه ځنډول شوې ده او دا لوبه اوس شپږ اصل وخت اورونو پورې محدوده شوې ده. لوبه لږ شېبه وروسته بیرته پیلېږي. دا د مشال اړوند خبرونه. او اوس له اسلام آباد د سراج زهین د موسم حال د کرنسی به اورو.
د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.40 روپۍ غستل کیږي او په 1.60 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.43 روپۍ او په 1.45 روپۍ. یو پاوند په 1.15 روپۍ او په 1.60 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 23.30 روپۍ او په 23.50 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 23.90 روپۍ او په 20 روپۍ. او یو افغانی په 2.25 روپۍ او په 2.35 روپۍ. او 3.6 رنی ریال په یو پاکستانی روپۍ غستل کیږي او 3.3 رنی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پیښور او کوئټه کې اسمان شین وي او په بنو کې به په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 15 او کم نه کم 28، بنو کې 15 او 29، او کوئټه کې به زیات نه زیات 26 او کم نه کم 28 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له ګلایا زو اوریدل. د موسم او کرنسی حال سراج زهیر درکړی. د مشال ریډیو د نن ورځې 9:00 خبرونو په دې ورستي غړي کې د جنونو نور رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې پاکستان به د سو د یو څلوېشت اسلامي هیوادونو په اتحاد کې د یو خاص هیواد پر ضد نه دی. دا خبر په داسې حال کې کړي چې ایران وایي د سعودي عرب د اتحاد د ایران پر ضد دی. د ایران او سعودي عرب په دې لانجه کې د پاکستان د رول په اړه کارپوهان څه وایي؟
پاکستان افغانستان سره مسله ده، پاکستان هندوستان سره مسله ده، پاکستان ایران سره مسله دي، نو اخیر به چرته دي؟ پاکستان ته ډېر مسلو نه راوتلی دي.
د عبدالولی خان پونتون وجل سوي زکونکو پلار محمد اقبال اقبال د مقدمه په لړ کې د مردان په ځای عدالت کې له حاضرېدو انکار کړی. خو ولی د امریکا ولسمشر د آب و هوا په اړه د پیرس تړونه د وتلو اعلان کړی. خو وجبه سوي
د امریکای دا خیال دی چې کفرت کومه دا ګیسونه باندې کټ ولګو کو نو د سر زموږ په ملک کې کارخانه ودې دیشي او نوې کارخانه بند کو لاویږي، ملک دنه بیروزګاری شي واشي.
یو شمیر نور رپورټونه لرو له مشالې سره اوسې. او سم د خبرونی د پایل ریپورت پاکستان ویلی د سعودي عرب په مشرۍ د یو سلسل او بخشید یو څلورشت اسلامي هوادونو د ترګریزت پوزیتیات د ایران یا یو بل هواد پرست نه دی. د پاکستاني وزیر اعظم د بارني چار سلاکار سرتاج عزیز د زیارت په مازګر په اسلام آباد کې د سینټ خونې ته د خبره کړي چې تفصيلي رفعت انجم راکوي.
د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي چې د سعودي عرب اسلامي ملکونو عسکري اتحاد د ایران یا د یو بل اسلامي ملک پر ضد نه بلکې د ترهګرۍ او سختدریزۍ خلاف دی. د کال 2015 په دسمبر میاشت کې د سعودي عرب په مشرۍ کې د یو څلوېښت اسلامي ملکونو عسکري اتحاد جوړ شوی و چې مشرۍ یې د پاکستان د پوځ پخوانی مشر جنرال راحیل شریف ته ورکړل شوې ده. د زیارت پر ورځ مازیګر د سینټ غونډه کې د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر د فرحت الله بابر د پام ګرځونې نوټس جواب کے سرتاج عزیز ویل چې ریاض کې کېدون کې غونډه کې شوی تقریرونه د فرقې تقسیم خطره را مخته شوی ده. خو د پاکستان د پوز پخوانی مشر جنرال راحیل شریف تبه دغه اتحاد مشر په هیڅ د پاکستان موقف وړاندې کولو کې اسانی وی. سرتاج عزیز زیاته کړه چې پاکستان به په دې اتحاد کې شامل خپل پوز د سعودي عرب نه بهر بل چرته ناشته وی. د په وینا د سعودي عرب نه جاری شوی بیان یو سیاسي بیان دی. عسکري اتحاد د ترهګرۍ پر ضد جوړ شوی دی نه چې د چایو ملک لکه د ایران خلاف. خو په دې اړه د پاکستان دفاعی چارو کارپو او پخوانی بریگیڈیئر سید نذیر وای چې پاکستان ته د خپل ملکی حالات مطابق ګامونه پورته کول پکار دي ځکه چې لوړان په افغانستان کې ترهګرۍ پر ضد جنگ کې پاکستان د ټولو زیات متاثر شوی دی. د پوینا پاکستان او پاکستان پوز په نړۍ کې همیش د امن لپاره پیژندل کیږي.
پاکستان له هم چیرې هم د افغانستان والا چپټر نه دی ریپیټ کول پکار او بلکې کوشش دا پکار دی چې په دې علاقه کې اړیکی تعلقات خوي دنیا په سطح باندې خصوصا اسلامي ملکونو کې او په افریقا کې د پیس کیپینګ کردار د ټولې دنیا نه زیات لوبولې لري. په دې چې د پاکستان د لس زرو نه زیات فوجین تقریبا چې په مختلف ملکونو کې د امن د راوستلو او د امن قائمولو کردار کې شامل
دي. دا نړیوالو اړیکو کارپو پروفیسر اجاز خټک وای چې دا وخت د پاکستان خپل گاونډي هیوادونو افغانستان ایران او هند سره په پولو تاوتریخواله روان دي. نو په داسې کې به پاکستان ته هر ګام ډیر سوچ سره اوچتول وي.
پاکستان دې په جګړه کې فروزي پاکستان افغانستان سره مسله ده، پاکستان هندستان سره مسله ده، پاکستان ایران سره مسله دي. نو اخر به چلته دي پاکستان ته ډېر مسلو نه وراوتی دي او پاکستان کا خاص کر الائنس دا کیسه ډېر کلیئر او واضح انداز کې خلکو ته کېدلی دي. پارلیمنٹ اعلان را
د پاکستان د سینټ مشر رضا ربانی د زیارت پر ورځ ویلی وو چې د سعودي عسکري په اتحاد کې دي د پاکستان د شاملېدو قواعد او طریقې کار د کابینې نه منظورېدو مخکې پارلیمان ته د بحث لپاره وړاندې کړی شي. د څه په جواب کې چې د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویل چې ګډ پوځي اتحاد د دفاع وزیرانو په غونډه کې به دغه ټی او آر یا قواعد او ضوابط به ټاکل کیږي چې د څه پس به ایوان ته وړاندې کوي. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
د پاکستان مرکزی حکومت د راتلونکي مالي کال بجټ اسمبلی ته وړاندې کړی خو اوس به ډیر ژر صوبې په وار وار خپل بجټونه اعلانوي. د خیبر پښتونخوا د خزانه وزیر ویلي چې په راتلونکو څو ورځو کې به د شاوخوا 500 روپیو بجټ وړاندې کړي چې زیاته پاملرنه به د سیاحت او تعلیم په څنګ کې امکاناتو زیاتولو ته وي. شبیر جان په دې اړه رپورټ راکوي.
د خیبر پښتونخوا د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید مشال لیډو ته په یو خصوصي مرکه کې ویل چې راتلونکي صوبایي بجټ په خوښه 1.5 روپو نه سیوا وي. دوی ویل چې دا به راتلونکي څو ورځو کې وړاندې کړی شي او دا به یو ټیکس فری بجټ وي، یعنی نوي ټیکسونه به پکې نه لګول کیږي.
بجټ به انشاءالله زمونږ درې څلور ورځې کې بود ورسره متوقع دی او دا د صوبا خیبر پښتونخوا د دې حکومت 3 بجټ دی. 550 نه وزیاتي انشاءالله او دې زمونږ کوشش کړی دی چې نوکر پیشو خلکو ته هم رعایت او شاهي تنخواګانو کې اضافه هم وکړو. زموږ په کار کې صوبې چې اضافه هم وشي، ډیولپمنټل بجټ به هم زیاتو انشاءالله د تیر کال په نسبت باندې. او ورسره ورسره د نوو ټیکسونو د نه لګولو مونږ یو عزم کړی دی چې ټیکسونه به نه لګولې دي. زاړه ټیکسونه به د معمولي رد بدل سره هماغه شان ته بحالي.
مظفر صاحب وویل چې د صوبې د تعلیم یافته او بیروزګار ځوانانو لپاره به په بېلابېلو محکمو او میدانونو کې د روزګار په زرګونو نوې موقع پیدا کړي ولې شي چې ورسره به د سوبې د بیروزګاری په شرکه هم تر ډیره حدا کمی راشي.
کوشش کوو چې موږ د طالب علمانو د بیروزګارو په دغه شانت ایجوکیشن هیلث 1122 ریسکیو سروس او په مختلف ډپارټمنټ کې موږ پوسټونه کریټ کړی دي. ان شاء الله برسې به هم کو او د صبح خیبر پښتونخوا د غریب او عوامو د خوشحالۍ لپاره به دا بجټ پیش کیږي.
نوموړي زیاته کړه چې تیر کال هم دوی تعلیم محکمه کې 30,000 استادان برتی کړو، دا رنګ خو شاته تر 15,000 پورې ډاکټران هم اخستی وو، او دا ځل هم د صوبې ته پرمختګي کارونو سره سره د صحت او تعلیم منصوبې د دوی لومړیتوب دی.
تو ایجوکیشن موږ تیر کال هم توجه ورکړې ده، بیا مو توجه ورکړې ده، روپو د دې ډیولپمنټل بجټ په استلې دي. دغه شانت موږ هیلث باندې هم او دغه شانت د پولیس ریفارم باندې هم کوشش کوو چې پاره کې هم اپرډیشن پروموشن وشي. سبا په دې بجټ کې وشي او سبا د بجټ په تسلسل کې پنځه کې واپس وشي ان شاء الله.
بلخوا پرون دا خیبر پختونخوا د سرکاري ملازمینو صوبایي تنظیم هم د خزانه صوبایي وزیر او نور حکومتي چارواکو سره لیدل کاتکړي او وختونه تر کړه چې دا ځل د دوی د تنخواګانو سیوا کولن علاوه دي د دوی کارکردګي خکول د پاره دي دوی ته خصوصي مراد هم اعلان کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
کابل اسلام آباد دا داوه رد کړې چې ګواکې افغانستان د ترګري په ضد په جګړه کې د خپلو ناکامیو پړه پر پاکستان اچوي. افغان حکومت د چهارشنبې یا شروع پر ورځ په کابل کې د خونړي برید ذمواري پر حقاني شبکې او پاکستان واچوله، خو تېر ورځ د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان دا تور بې بنیاده وبللې. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی بیګا مشال ډو ټول افغان حکومت د سیمې او نړۍ په استازیتوب د ترګري په ضد د جګړې په لومړي کرښه کې دی. تفصیل احمد تکر راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې په کابل کې د چهارشنبه ورځ لوی او خونړی چاودنه حقانی شبکې د پاکستان د پوځي استخباراتو د ادارې په مرسته تر سره کړي او وایي چې په دې برخه کې کره شواهد شته. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی تیر شپه په خبرو کې د خپل پاکستانی سیال نفیس زکریا هغه وینا رد کړه چې وایي پاکستان باید په افغانستان کې د ناکامیو مسؤل ونه ګڼل شي. دا پاکستان دی چې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې نه یوازې ناکام دی، بلکې زغرده او قاطع اراده نه لري. د تروریستي ډلو ترمنځ توپیر کوي او تروریستي ډلې په خو او بدو ویشي او پاکستان تل دا کار کړی دی. د چهارشنبه ورځ له خونړۍ حمله وروسته د ملي امنیت عمومي ریاست وویل کره شواهد ورسره شته چې دا حمله حقانی شبکې د پاکستان د پوځي استخباراتو د ادارې ISI په مرسته کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا پرون په اسلام آباد کې په خپل اونیزه خبری غونډه کې وویل پاکستان د تروریزم پر ضد په مبارزه کې تر ټولو زیاتې قربانۍ ورکړي او د افغانستان په سوله کې تر هر چا زیاتې ګټې لري. موږ د افغانستان به بنسټه ادعاوې ردوو. د ملامتۍ دا لوبه د سولې له هڅو سره مرسته نه کوي. پاکستان د تروریزم له ګواښ څخه زیانمن شوی او موږ د تروریزم پر ضد په جګړه کې بې ساري قربانۍ ورکړي. پاکستان د افغانستان په سوله او ثبات کې تر ټولو زیاتې ګټې لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان وایي دا افغانستان دی چې د سیمې او نړۍ په استازیتوب د تروریزم پر ضد د جګړې په لومړۍ کرښه کې قرباني ورکوي. شکیب مستغنی پاکستان ته د اشاره په ترڅ کې وایي تر څو چې د تروریستي ډلو ملاتړ کیږي د تروریزم پر ضد مبارزه نشي بریالۍ کېدای. کابل له 15 کلونو راهیسې د پاکستان پر استخباراتو تور لګوي چې د افغانستان د حکومت د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي. کابل د کوټې شورا او د شمالي وزیرستان په قبایلی سیمه کې حقانی شبکه د خپلې ادعا د ثبوت د مثالونو په توګه یادوي، خو پاکستان دا تورونه ردوي او په جواب کې هند او په افغانستان کې ډیره وسلوال په پاکستان کې د تروریستي حملو مسؤل بولي.
احمد تکلو. امریکای ورسپانې واشنگتن پوسټ په کابل کې د خپل خبري علي پاميلا کانسټیبل لیکنه خبره کړې. نو موړي د چهارشنبه د ورځې د بریډ منظر وړاندې کړي او د دې بیانونو هڅه او د دې بیانولو هڅه کړې چې هغه ورځ په دې څنګه تیر اسوه. بوريوال کاکړ د لیکني پښتو شپاله اوروي.
لیکوال لیکي چې د چهارشنبه په سهار د نور ورځو برعکس په چکر وتلې و او چې کله وته نو یې خپل پښو د کوټې په کړکۍ کې ویده پرې شو. دا وای ما پر چکر خوند اخیستې و چې په دې حال کې لا یو درانه ژغ سره مزکه و شوري ده او موږ فکر وکړ چې دا یو چاودنه ده او شلوې چاودنه ده. دا وای زه پوسوم چې د چکر نور خوند نسته او دې کیسې ماته د منی هغه سپیره ورځ را یاد کړه چې زه په جنوبی افریقا کې وم. دا هغه ورځ و چې موږ په یو پارک کې روان وو او پر ټلیفون زنګ راغی چې په امریکا کې ډیره بده پیښه شوې ده او زه باید سمدستي هلته ولاړ سم. پاملا کانسټیبل لیکي چې د سپتمبر 11 نیټه وه، یعنی هغه ورځ چې په امریکا کې خونړی بریدونه شوي وو. دا وایي په چهارشنبه هم داسې یو حالت وو او ما خپلو افغان همکارانو ته ټلیفون وکړ. نور په کورونو کې وو خو یو د کار ځای ته تللی وو. لیکوال لیکي چې ما له هغه وروسته څلور ساعته په ښار کې دلته او هلته په تلو راتلو تیر کړل. لارې بندې وې او زه په سایرن ژغوونکي یو ایمبولنس پسې روغتون ته ولاړم او هلته یو په بل پسې مړي راوړل کېدل چې ځینې به په چاودنې کې تور سوي وو او له ځینو به بیا وینې روانې وې. دا وایي که څه هم له ما سره ترجمان نه وو خو هلته د خلکو پر څیرو خپره سوي ویرې، غمجنو او غوسناکو خبرو د هر څه وضاحت کاوه. دا وایي که څه هم ما ته خپله وفاداره پیشو ډیره رایادېده خو بیا مې هم په زور له ذهنه ایسته، هغه ځکه چې چاودنې پراخ انساني مرګ ژوبل اړولې وه. نموړي لیکي چې کومو دوکاندارانو چې باطل په خندنۍ څهره زما هرکلی کاوه، په دې ورځ په هغوی کې د یوه پر شونډو هم مسکا نه وه. چې کله د کار ځای ته ولاړم نو که څه هم په وړه باغچه کې ګلان تازه وو خو هلته پرتو ماتو ششو د تیر سوي حالت کیسه کوله. پاملا کانسټیبل لیکي چې پر افغان همکاریا د کړکۍ ششې ورماتې سوي وې، لاس یې زخمي سوی وو خو له نیکه مرغه نور زیان نه وو راوښتی. دا وایي د خپلې کوټې د هغې کړکۍ ششې هم ټولې ماتې سوې وې چیرې چې د خپلې پیشو ویده پرې شې وه. دا وایي تپوس مې وکړ چې زما پیشو چیرې او څنګه ده. هغوی وویل چې چاودنه وسوه نو موږ ولیده چې دلته او هلته یې منډې وهلې. پاملا کانسټیبل وایي د دې خبرې له اورېدو سره ما په چغو چغو وژړل.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمن لژوند د سره نسته. دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ فهم دی امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنه کتاب ته ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی.
دا د سولې आवाज دی.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورسپانې د افغانستان په پلازمینه کابل کې د چهارشنبه ورځې د خونړي برید په اړه مقاله لیکلې چې سرګونو کسان ته پکې مرګ ژوبل اوښتې. ورسپانې لیکي افغانستان او پاکستان د داش غوندې ګډ دښمن سره مخامخ دي نو دواړو ته پکار ده چې ترګري په ضد شریکه مبارزه وکړي او د سیمې ولس وژغوري. احمد شازمي د مقالې مهم ټکي وړاندې کوي.
ډان ورسپانې لیکي په کابل کې له ارګ سره نږدې په سفارتي ساحه کې د چهارشنبه ورځې له خونړي برید وروسته وسلوالو طالبانو په دې کې له لاس لرلو انکار کړی دی. د ورسپانې په خبره په دې برید کې ولسي وګړو ته مرګ ژوبله واوښته، نو طالبان له دې ویرې د دې برید مسؤلیت نه مني چې عام ولس د دوی خلاف نسی. ورسپانه پر مخ لیکي له برید وروسته د افغانستان لخوا پر پاکستان تور پورې سو چې دا برید حقاني شبکې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI په مرسته پلان کړی وو خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا تورن رد کړل. ډان لیکي د افغانستان او پاکستان لخوا پر یو بل د وسوالو ډلو د ملاتړ تورونه هیڅ ګټه نه لري، بلکې د دواړو هیوادونو دواړخیزه اړیکې زیانمنوي. ورسپانه زیاتوي کچیر افغانستان په کابل برید کې د حقانی شبکې د لاس لرلو ثبوتونه لري نو باید له پاکستان او یو بل دریم هیواد سره شریک کړي تر څو هغه هیواد د منځګړي په حیث د دوی ترمنځ د اړتیا پر وخت د مذاکراتو لپاره خپل رول ولوبوي. د ورسپانې په خبره په داسې حال کې چې ډېره زیاته وینه توی سوې، نو افغانستان او پاکستان دواړو ته پکار ده چې د ترهګرۍ پر ضد شریک مبارزه وکړي او د سیمې ولس وژغوري. ورسپانې پر مخ لیکي په سیمه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش راټوکېدل د دواړو هیوادونو لپاره د خطر زنګ دی، نو په داسې حالاتو کې که هر هیواد پر خپل خاور د وسلوالو د پټنځایونو پر ضد اقدامات وکړي دا به د دواړو هیوادونو لپاره خطر کم کړي. ورسپانه په پای کې لیکي ترهګري د دواړو هیوادونو ګډ دښمن ده او په ګډه دې ته ماته ورکول کېدای شي.
د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
د باختر ستوري
پپاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
پپاوکم یو بجا
سندره جادوګر
پیاونی ما بجا
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسا دو بجو
روختیا او درملنه
په دونی مو بجو
سروي
په درینی مو بجو
جمهوریت
پپاوکم سلورو بجو
د نیمه نړۍ غږ
پپاوکم پینزو بجو
په وروستیو ورځو کې د افغانستان په پلازمېنه کابل او ځینو نورو ښارونو کې ځانمرګو بریدونو سلګونو کسان تمرګ شو بلاړولې. د حمله تر هغې وروسته سوي چې د تیرې شنبې یا خالي په ورځ په پاکستان کې ګڼو دیني عالمانو د ځانمرګو حمله پر ضد فتوا ورکړه او دا یې حرام وبلل. پښتانه دا ده چې دیني علماو پر فتواګانو سربېره په افغانستان او پاکستان کې روانه وسلواله جګړه او ځانمرګ بریدونه څه انګېزې لري. احمد شازمي یې جواب لټوي.
د تیر شنبې په ورځ د پاکستان د بیلابیلو مکاتبې فکر سره اړه لرونکو یو دیرش دیني علماو ځانمرګ بریدونه حرام وګرځول. د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د یوې غونډې پر مهال دغو علماو د ځانمرګ بریدونو وسلوال مخالفت او د زور له لارې د اسلامي شریعت نافذول پر ضد فتوا ورکړه. له دې وړاندې افغان علماو او د سعودي عرب ستر مذهبي مشر شیخ عبدالعزیز بن عبدالله هم د فتوا په ورکولو سره ځانمرګ بریدونه حرام ګرځولي وو او دا عمل یې ستر جنایت بللی وو. خو د روسي فتوا وروسته هم یوازې د روژې په میاشت کې د افغانستان په کابل، خوست او ننګرهار کې ځانمرګ بریدونه وسول چې تر سل ډیر کسان یې ووژل. که د دیني علماو له نظره دا ډول بریدونه د جهاد نه بلکې د فساد په تاله کې راځي نو بیا تر شا څانګې زکېدای سي. په متحده عرب اماراتو کې دیني عالم مفتي ذاکر الله ذاکری وایي چې په افغانستان کې روانه جګړه سیاسي او اقتصادي انګیزه لري او هلته مذهب یوازې د خپلو ګټو لپاره کارول کیږي.
مذهب او مفکوره یوازې د یو الی په توګه باندې استعمالیږي او د دې ترشا سیاسي اهداف او سیاسي اغراض او مقاصد وجود لري. نو په زیاده دې باندې چې د دې اسلامي تحلیل وکول شي د دې یو سیاسي تحلیل هم پکار دی، ځکه چې د دې ترشا ټول اقتصادي او سیاسي عوامل او لاملونه موجود دي، یوازې شرعي اړخ نه دی.
دینو علماو په فتوا کې ویلي چې د جهاد اعلان یوازې د اسلامي دولت کار دی او د جهاد په نامه د وسلوالو جګړه ترهګری ده. په جرمني کې د اسلامي علماو د شورا مشر مولانا صدیق الله فدای وایي چې د وسلوالو روانه جګړه د ځینو ځانګړو کړیو لخوا پر مخ وړل کیږي چې د جهاد هیڅ اصول نه دی پکې مراد شوی.
د خلکو د فقر او د بدبختۍ نه استفاده کیږي او هغه ته داسې خودل کیږي چې دغه مسائل جهاد دي، ځکه چې د جهاد مسائل خو بالکل ښکارا واغ دي چې ته به پنجیرې نه وژنې، بېګنا خلک به نه وژنې، فصلو ته به اور نه وراچوي. دغه ټول قوانین دي د جګړې، نو دغه جګړه په دغه معیارونو باندې برابره نه ده.
دا چې په افغانستان یا پاکستان کې کلو علما د یو شی یا سړي ضد فتوا ورکړي نو په ټولنه کې د عمل کېدو په اړه سمدستي اقدام کیږي، خو د ځانمرګ بریدونو په ضد فتوا ولې په هغه ډول نه عمل کیږي؟ د افغانستان د علماو شورا غړي مولوي شهزاده شاهد هم نظر لري چې په افغانستان کې روانه جګړه سیاسي او اقتصادي عوامل لري او په دې کې څو لورې شکیل دي چې لکه بلې د علماو رول تات ښکاری.
دا جنگ یوازې د فتوا په اساس شروع شویم نه دی او یوازې په فتواګانو باندې به دا جنگ ختم نشي. دا سیاسي او اقتصادي او نور عوامل لري. دلته یوازې افغانان نه دي، دلته د سیمې او د نړۍ هیوادونه دي او خلک خپل غرضونه په دې کې لټوي. که دا جنگ یوازې د افغانانو ترمنځ جنگ وي، شاید د علماو رول پکې ډېر برجسته وي.
په پاکستان کې علماو دا فتوا په داسې حال کې ورکړي چې د ډیری په باور په دې هیواد کې ټولنه د سخت دریځي پر لور روانه ده او عام خلک قانون په خپل لاس کې اخلي.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
دغو پښتنو جوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونگا خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دې چرچونو د دې ګوډوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چټونه دی پاره باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي.
د بلاست کلی موږ خپل د او چټکړي دی پارلمان
کې. دا هرڅه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره. د هر چهار شنبه یا شروع پورس په کوم سلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمه بجې.
تاسو مشال ډوري اوس هم پنځنی می بجې کې دوم کې دی ګلایز به د خبرونو لنډي سوړان دکړي.
د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر مظفر سید وای چې د راتلونکو مالی کال لپاره صوبایي بجټ حجم به 2.5 اربه روپیه زیات وي او د راتلونکو چهارشنبه ورځې پورې به بجټ وړاندې کړل شي. صوبایي وزیر مظفر سید نن مشال ډیوسر په خبرو کې ویل چې په بجټ کې به ځوانانو لپاره د روزګار نوې مواقع هم پیدا شي. د خیبر انتظامیه وای په باډي او تیرا کې صد پاسه 3.5 زره لنګو کورونو مالکانو ته تاوانونه ورکړي دي. پولیټیک ایجنټ خالد محمود تیر ورځ د تاوان ورکولو تر مراسم روسو مشال اډیو ویل چې د دې د سر د پړاو له بشپړېدو سره سم له 1 ارب څخه زیاتې روپیې وشلې دي. راپورونه وایي افغان امنیتي ځواکونه په کابل کې په مظاهره چانو چې د ولسمشر محمد اشرف غنی حکومت د استعفا غوښتنې کول باندې هوایي ډزې کړې دي. نن د زورو نزیات مظاهره چان د کابل چاودنې پر ضد پر مهاغه ځای کې راغونډ شوي ول. د چهارشنبه په ورځ په چاودنې کې لږ تر لږه 90 کسان وژل شوي او 400 نزیات ژوبل شوي ول. کابل د اسلام آباد دا دعوه رد کړي چې ګواکې افغانستان د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د خپلو ناکامیو ذمہوار پاکستان بولی. د افغانستان د بارونو چارو وزارت وایند شوګیب مستغنی بیگا مشال ډی سره په خبرو کې د ملي امنیت ریاست او د کورونو چارو وزارت اعده تکرار کړه او زیاته کړه چې دا پاکستان دی چې لا هم ترهګر ډلو ترمنځ توپیر کوي. جرمنی د هغه افغان کډوالو خپل هیواد ته د لګډولو بهیر په ارزښت او غزندبولي چې د پناه غوښتون غوښتن لیکونه یې رد شوې دي. د امریکا ملګرو او مخالفانو دواړو د ولسمشر ډونالد ټرمپ پر هغې پریکړې انتقاد کړی چې وای خپل هیواد د آب و هوا په اړه د پاریس له نړیوالې موافقې څخه باسي ځکه چې د ده په وینا د 2015 کال دا تړون د امریکا اقتصاد ته تاواني دي. او په چمپیونز ټرافی کې د آسټرالیا او نیوزیلند ترمنځ لوبه روانه ده. تر اوسه پورې نیوزیلند کرکټ لوبډلې 15 اورونو کې د یو لوبغاړي په زیان 114 رنزونه جوړ کړي دي.
د خبرونو لنډیزم له ګلایه زو اوریدلې او سم د نن ورځې مطبوعاتو ته په اسلام آباد کې رابی اکرم خان کتنه کوي.
د انګریزي ژبې ډن ورځپاڼه خپلې درې کلی کې چې په کابل کې یو لړزون کې چاودنې په نتیجه کې یو شمیر خلکو ژوند له لاسه ورکړې او په سوونو خلکو ته یې ژوبل اړولې ده. ادارې وایي په دې چاودنې کې په لوړه کچه مرګ ژوبلې نه پس وسلوال بلازمن د دې پیښې پراخه سونه ډډه کوي. ادارې مخکې لیکي د دې برید سمدستي پس افغانستان ځینې چارواکو له خوا د تورونو لګولو لوبه پیل شوې ده او د دې ذمېواریانې حقاني شبکه او پاکستان ګرځولې. په دې کې هیڅ شک نشته چې د خونړې پیښې پاکستان او افغانستان لپاره تازاندې نه راپورته کړی دي. خو خای دا چې دواړه ملکونه د سیمې بنیادی حقایق منلو ته تیار نه دي. ادارې لیکي چې وسلواله ډله دایښ ته دواړه ملکونو لپاره یو غټ خطر دی. دواړه ملکونه په خپل سیمو کې د وسلوالو پټنځینو پر ضد عملیاتونه ګټه ترلاسه کولی شي. ادارې په وینا په دواړه ملکونو کې د ترهګریز بریدونو نه پس د تورونو سلسله ختمېدل پکار ده. ادارې وایي که افغانستان د کابل په برید کې د حقانی شبکې په اړه ثبوتونه لري ولا پاکستان سره شریکول پکار دي. ادارې اخیری کې لیکي چې ډېرې وینې توی کړې شوې چې پاکستان او افغانستان دواړه په یو ځای د وسلوالو پر ضد جنگ وکړي او د سیمې اولس خوندي وساتي. د اردو چپی جنگ ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي پاکستان ډېرې تیزی سره د اوبو د بحران اړخ ته روان دی او د کرکیلې سره سره کورني او صنعتي استعمال لپاره هم اوبه به ختمېدو دي. ادارې وایي د دې مخنیوي ښه طریقه دا ده چې اوبه محفوظه کړی شي او هغه په مناسبه طریقه استعمال کړی شي. خو په دې لړ کې معلومات نه لرل له وجې که یو طرف ته اوبه د ضرورت نه زیاتې استعمالیږي نو هلته صفا اوبه هم د استعمال قابله نه پرېښودل کیږي. ادارې زیاتوي د حکومت بېغورۍ له وجې صنعتونو د فکټریانو الوده اوبه په نیرونو دریابونو او سمندر کې واچول شي چې له وجې یو شمېر مسلې رامخته دي. ادارې لیکي د ملګرو ملتونو د یو رپورټ مطابق پاکستان کې هر کال شاخوا 2.5 لک خلک د الوده اوبو له وجې پرېدونکو بیماریانو نمري. باید چې د صفا اوبو انتظام یقیني کړی شي او صنعتونو او فکټریانې دا خبره یقیني کړي چې الوده اوبه د سکلو په صفا اوبو کې شامل نه کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د د جرمنی خبری اژانس ڈی پی د یو کړی او یو سړک په نوم چینای پروژه ته کتنه کړې وای په دې کې د هغه هیواد ولسمشر ځانګړي لیوالتیا لري. هلته اسوسییټډ پریس خبری اژانس کې په کابل کې د چهارشنبه یا شروع د ورځې برید د افغان حکومت امنیتي اقدامات تر پښتنو لاندې راوستي دي. مهمې برخې منور شاه وړاندې کوي.
د ډی پی ای خبری ایجنسی په دې لیکنه کې راغلی د چین ولسمشر شی جن پینګ په 2013 کال کې په اول وار د یو سیمه یو سړک نومې د منصوبې وړاندیز کړی و چې مقصد یې د منځنۍ ایشیا، جنوبی ایشیا، یورپ، منځنۍ ختیځ او افریقا سره د تجارت سیوا کولو لپاره لارې چارې برابرول دي. په دې کې بعد سړکونو او سمندر په ذریعه د یادو سیمو ترمنځ د تجارتي حلو ځلو زیاتولو هڅه کولی شي. د ډی پی ای په وینا چین غواړي چې له یادو سیمو سره د همکارۍ سیوا کولو لپاره بندرونه، د ریل ګاډي پټلۍ او بجلیګرې جوړ کړي او دا راز د تعلیم، تحقیق او کلتور په برخه کې هم له یو بل سره تګ راتګ زیات کړل شي. ډی پی ای لیکي چې تر اوسه دې منصوبې ته د منځنۍ ایشیا، جنوبی ایشیا، افریقا او مشرقي یورپ لخوا مرستې وړاندې کړل شوې دي، خو نورې سیمې لا هم په دې اړه اندېښنې لري او وایي چې په دې معامله کې روڼوالی کم دی او دا چې له دې منصوبې په ټولنیز او ماحولیاتي نظام به څه اثرات وي. بلخوا اسوسییټډ پریس د کابل د چهارشنبه د ورځې د 14 موضوع راخستې او لیکي افغان حکومت د نورو ترڅنګ د دې خبرې تحقیقات هم کوي چې د بارودو ډک ټرک څه ډول د کابل ښار تر ټینګ امنیت لاندې سیمې ته په رسیدو کې بریالي شو. په وزیر اکبر خان نومې دغه سیمه کې د ولسمشریزې ماڼۍ نه علاوه د نورو اعلی ادارو مرکزی دفترونه او د یو شمیر بهر هیوادونو سفارتخانې دي. اسوسییټډ پریس لیکي چې د پیښې د افغان حکومت امنیتي ګامونه تر پوښتنو لاندې راوستي دي. د روان کال د مارچ په اوله نیټه دوه غبرګو ځانمرګي او بریدونو کې 20 کسان وژل شوي وو او د مارچ په 8 نیټه بیا د کابل په یو پوځي هسپتال وسلوال برید کې 50 کسان ووژل شو.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د ابو هوا د بدلون په اړه د پیرس لوزنامي ځخه د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیر ورځ وتلی دی. دا چې د پیرس لوزنامه څه ده، امریکا ولی ځینې وتلی او د دې لوزنامي په پاکستان څه اغیز وي، په دې اړه زموږ همکار مجید بابر رپورټ جوړ کړی دی.
د ابو هوا یا د اقلیم په اړه د پیرس له نړیوال تړونه د امریکا په وتلو د دغه هواد ملګریو او مخالفانو هوادونو خواشینی خاودلې. دغه تړون په 2015 کال کې د نړۍ ګڼو هوادونو په دې مخالفت کړی وو چې د ابو هوا بدلون پر وړاندې ګړندی ګامونه پورته کړي. د زیارت پر ورځ له دغه لوزنامې د پرشاکېدو د اعلان پر وخت د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ وویل په دې اړه به نورې خبرې اترې کوو، خو د فرانس، جرمني او ایټلی مشرانو په یو ګډه بیانیه کې ویلي دي چې په دې لوزنامه نورې خبرې نه کوي او د نړۍ په نورو هیوادونو یې غږ وکړ چې د آب و هوا د بدلون په اړه خپل مبارزه چټکه کړي. خو اوس پوښتنه دادا چې امریکا ولې د دې لوزنامې پاسداري نه کوي. د دې پوښتنې په ځواب کې د پېښور په زری پوهنتون کې استاد ډاکټر انعام الله وایي
امریکا موجوده وخت په دنیا کې تقریبا 15% ګیسونه امریکا پیدا کوي او 22% ګیسونه د چاینا پیدا کوي. نو د امریکې دا خیال دی چې که فرض کومه دا ګیسونه باندې کټ ولګو او د دې پیدایښ مونږه بنکو نو دې سره زمو په ملک کې کارخانه او دې دیشي او نوې کارخانه به نه کولاویږي، نو په دې وجه باندې په ملک کې دنه بیروزګاری سي واشي او د عوامو باندې په حکومت باندې یو پرشر راشي.
د دې لوزنامې نه د امریکا د وټو په اړه د چین او روس ترڅنګ یو شمیر هیوادونو خواشینی څرګنده کړي او د خپل طرف نه د دې لوزنامې د پاسداري ژمنې تازه کړې دي. خو د پیرس لوزنامه صدا په دې اړه د جرمني په برلین ښار کې د ابو هوا د بدلون په اړه د یوې نړیوالې ادارې کلائمیٹ انالیٹکس یو پاکستانی سیڑنکار ڈاکٹر فہد سعید وائی چې په 2015 کال کې د پیرس لوزنامه د ملګرو ملتونو د سور لاندې وشوه چې د امریکا ترڅنګ د نړۍ ګډ شمیر هیوادونو لاسلیک کړه.
د دې لوزنامې درې مهمې برخې دي. یوه دا چې په نړۍ کې به د حرارت درجه 2 ته راټیټه شي،
او بیا بر دغه کچې د 1.15 تا د راټیټولو لپاره اهلی ځلې روان وي. دویمه برخه یې دا وه چې داسې ترقیبه کول غواړي چې له مخه یې د کارخانو نه خطرناک شنه ګیسونه زیات خارجي نشي، خو په دې لړ کې به دا خیال هم ساتل کیږي چې د خوراکي موادو پیداوار اغیزمن نشي. او درېمه برخه به یې دا وي چې کوم مالدار هیوادونه دي، هغوی به په دې لړ کې غریبو هیوادونو لره مالی مرستې ورکوي چې خپل پیداوار پر ځای وساتي.
دا چې د دې لوزنامه نه پاکستان ته څه ګټه او څه نقصان دی په دې اړه ډاکټر انعام الله یو ځل بیا.
پاکستان گرین هاوس ګیس په ډېر کم مقدار کې پیدا کوي او د دې په چمغه مقدار واخلو دا تقریبا 0.7% یا د دې نوم کم مقدار دی، او د پاکستان نمبر په دنیا کې د سلم نه هم زیات لاندې لیول باندې دی. او دا غي مین وجه دا ده چې پاکستان صنعتي ملک نه دی، دلته کې صنعتونه دومره زیات نه دي، په دې وجه باندې دلته کې گرین هاوس ګیسز نه پیدا کیږي. خو که د دې تصویر تاسو بل اړخ ته وګورئ نو هغه دویم اړخ دا دی چې پاکستان په دنیا کې په هغه ملکونو کې په 5 نمبر باندې دی په کوم ملکونه چې د کلایمیټ چینج د وجه نه ډېر زیات متاثره کیږي، متاثره شوی دي یا متاثره کیږي لګیا دي.
د ډاکټر انعام الله په خبره د یو عام وګړي هم د ذمہواري جوړیږي چې لږ تر لږ یو ونه وکړي چې د آب هوا د خراب بدلون مخه ونیول شي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو اوري او سمزو خبر پښتونخوا د خبر پښتونخوا د مردان ډي اي جي دفتر مشال لیډو تو ویلي چې د عبدالویر خان پونتون د وژل سوي ځکونکو مشال خان د وژنې د پیشي ورسته د پولیسو کارکردګي په اړه څېړنې بشپړې سوي دي او ډېر ژر به رپورت څرګند کړل شي. د ډي اي جي دفتر تر مخه د خبر پښتونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین مسعود د مشال د وژنې ورسته د پولیسو کارکردګي د څېړلو حکم جاري کړی دی. د مشال لیډو خبريال چلاند یوسفزي د وژل سوي ځکونکو مشال خان لپلار اقبال شاعر سره په دیړه مرکه کړي راځي چې ورته غوښتو.
اقبال الله دا مردان پولیس وی چې دی تحقیقات پوره کړی دی، آی جی ورته ویلو چې د مشال خان د وجنی روستو چې کم د پولیس کردار دی په هغه باندې تحقیقات وکړي. اوس ڈی آی جی آفس وی چې مونږه تحقیقات پوره کړو او یو ورځ به پس مونږه د هغه غا رپورت پیښ کو. نو تاسو څه وایئ؟ تاسو د مردان د پولیسو د کردار نه مطمئن یې؟
اوس په دې کې یو مسله دا چې اوس ما په سراغلی وو چې ټریرس کور چې کوم دی د عدالت کې چې دی نو دې کې مې چې دی پیسي د په پنج تاریخ ورته به راشي. نو ما ورته وویل مونږ خو په سپریم کورټ کې چې دا ویلي دي چې یاره مثال په تور باندې دغه ځای د عدالت چې دی په دې زمونږ اعتماد نشته، ځکه چې دغه ځای ته نه مونږ تللی شو نه زمونږ وکیلان تللی شي نه زمونږ څوک وکیل د مردان دغه ځای د دې دغه کولی شي. دغه موته شوې د خط موته مو نه کړو خط نه کړو.
دا ملټري کورټ ته وکنه انټي ټیرریسټ کورټ زمونږ اصل پوښتنه دا ده چې د مردان د پولیسو د کردار نه تاسو مطمئن یې د پولیس چې کوم کردار دی؟
مونږ خو به جاله مطمئن شو چې مونږ په دې دره کې خپل بیان کې مونږ دا مطالبه کړې ده او په هغې کې دا وینا کړې ده چې یاره مثال په تور باندې دا کردارونه چې کوم دي مخامخ نو دا خو ټیک د دي دا خو ټیک د دي دي خو دې کې یو مسله دا ده چې په شا باندې دا دا خلک چا موبایلایز کړی دی یا چا دا حرکت کړی دی ما ته ګوره په هغې دې لاس واچولی شي. نو دا ما پرون هغه ډنډاپور شپ تر ټیلیفون په جواب کښې وویل چې په هغې خلکو خو یې لا لاس نه دی اچولی مطلب دا دی نو مونږ به چې څورو متاثره شو تاسو خپله سوچ وکړئ ځکه چې زما زوی خو چې وو معلوم خو چې هغه غلا ته کرپشن ته دغه ځای اشاره کړې ده او دغه ځای دغه خلکو هغه د مینځه وړی دی دې دپاره دی
دې ټیم کې خو پولیس صرف دا تحقیقات کړی دي چې د مشال خان د وژنې نه وروسته د پولیس کردار سو خو په دغه ټیم باندې چې په یونیورسټي کې د کوم واقعې شوې د درې څلور ګنټې په دغه ټیم کې د پولیس کردار ته تاسو په څه نظر ګورئ؟
دغه خو ما هغې مونږ دا وینا باقاعده ما په هغه خپل بیان کې سوچو صاحب چې ما هغې کې لیکلي دي چې مثال د یولسو بجو نه یو واقعې شروع کېږي او بیا په درې باندې ختمېږي. په دې کې چې کوم دی نو نه مونږ ته اطلاع راکوي څوک او نه چې کوم دی نو بپر زمالو یعنې دغسې بالا اقدام ته اطلاع ورکوي او نه چې دی نو په خپله سې اقدام کوي. یاره دا شی څه معنی لري؟ دا سوال خو مونږ اوچت کړی دی که نه دي په دغه وخت کې سیکورټي واله وو پولیس واله وو د پولیس ډیسپی پکې وو او نو اوس دی خو په هغه خپل ته لا لاس نه دی اچولی که نه خپل سې
دا د عبدالویر خان پونتون د وژل سوی زده کوونکی مشال خان پلار محمد اقبال اقبال چې زموږ همکار سره خبرې کولې. د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وایي د میرعلي او میرانشاه په روغتونونو کې ډاکټران، متخصصان او نرسان نشته. دوی وایي تر عملیات وروسته د روغتونونو ودانۍ جوړې سوي خو عمله پکې نشته. دوی تیر ماښام له مشال لیډو سره خبرې کول او سم دي ته اړ دي چې خپل ناروغان بنو او پېښور ته یوسي. د روغتیا ادارې چارواکي هم تاییدوي چې د میرعلي او میرانشاه په مرکزي روغتونونو کې عمله نشته. عمر دراز وزیر تفصیل راکوي.
شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي چې دوی په لرې پرتو سیمو کې که د صحت سهولتونو د نشوالي سره مخ دي، خو د وزیرستان په مرکزي سیمو میرعلي او میرانشاه لویو لویو روغتونونو یا هسپتالونو کې هم علاج معالجه نه مومي. د هغې لپاره دوی بنو یا پېښور ته په تلو مجبوره وي. د میرعلي اوسیدونکي مامور داوړ وایي دوی دا اول نه د صحی سہولتونو نه محروم اول
گراوند بوند چې کینه ریئلیټی د میډ ویری کوم ډاکټران دی هغه خپل توجه ټوله په پرایویټ کلینیک ته باندې مرکوز دي. ډاکټران په سپټال کې اویلیبل نه وي. نو موږ ډېر په افسوس سره وایو چې پر ازمکه یا په ګاډیوم کې یو مریض جوړ شي میلی میران صاحب پتلو ته دی کوشش کوي چې هلته راوري. نه گاین سپیشلسٹ موجود دی، نه چلډرن سپیشلسٹ پکې موجود دی، نه ډینټل سپیشلسٹ پکې موجود دی.
شریف الله خان وایي دوی د سیمې خپلو ډاکټرانو نه ګیله من دي چې لوی لوی ډاکټران دي خو د وزیرستان په ځای د ملک په نورو برخو کې ډیوټۍ کړي.
په دغه نو وزیرستان شه وزیر دا ډاکټر دي هغه اویلیبل دي خو هغه دا غوړي نه چې راځه په ناتو وزیرستان شه ډیوټۍ هغه کسون پوسټ دي هغه کسون دغلي دي ودولتا په پېښور شه یا په بانی شه دولتا کې موز دي ډبل ډبل ایون ترخګونه وخلي کنه چې مو خپل ډاکټر ازوین کوي نو کو هیلث فیسیلیټیز خلک ته نو پروواید کوي. په پېښور سړی دی، مردان سړی دی، چا سده سړی دی، سرنګ دی چې ازوی مطلب لکه ډاکټرز دی پورې سپیشل الاونس ته ساته به پورا مطلب لکه ور کړی دی.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان صحت محکمې مشر ډاکټر رحمان سره تماس ونیو نو دوی وویل چې واقعي میرعلي او میرانشاه په هسپتالونو کې د سپیشلیست ډاکټرانو ډیر سیټونه خالی دي.
بلته په دې کې ز میډیکل سپرنټندنت په پوسټ باندې راغلم. ما په هغه ټایم کې چې کنه دا وښتنه کړې و چې موږ سره چې کنه دلته د سپیشلیست کوم پوسټونه ویکنت دي او د چارج نس د فیمل نرسنګ سټاف چې کوم پوسټونه ویکنت دي د موږ ته فل کړی شي.
د میرعلي او میرانشاه هسپتالونو کې کارکونکو په وینا میرعلي روغتون یا هسپتال کې دا مهال شپاړس نرس خزینه سټاف کې یوازې درې نرس په ډیوټۍ موجود دي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د پېښور ښار انتظامیه وایي پروژه کې د خوړو د بیو څار لپاره لس کاري ډلې جوړې کړې دي. تېر ماښام د ډلو په بازارونو کې چکر ووهلې او چارواکو ځینې هغه دوکانداران ونیول چې بیې لوړې کړې دي. په ښار کې ځینو خلکو مشال لیډو ته وویل د روژې له پیل راهیسې دوکانداران شان ګران خرڅوي او پر حکومتي نرخنامو عمل نه کوي. هلته مدني فعالانو پر ولس غږ کړی چې له نن تر درو ورځو پورې میوې نه اخلي چې دوکانداران یې بیو کمولو ته اړ سي. غلام غوث معلومات راکوي.
د پېښور په اشنغرۍ کې سوتنو سوداګرونکو مشال ریډیو ته وویل چې د روژې د میاشتې د پیل سره سم د خوراکي شیانو په نرخونو کې زیاتوالی راغلی دی او د سرکار لخوا په ټاکل شوی نرخونو باندې عمل نه کیږي.
زه حبیب درما او غوخه 360 روپیه ریټ چلیږي د غوی والا نرخنامه باندې جی حساب نه کیږي. بس نرخنامه سره لګیدل دا خپل منمانی ده. نو موږ وته دا خواسته چې په ټولو باندې نظر سره کای ګوري دي ګرځي دي چې کوم ځای نه شکایت راځي هغه باندې مانه کوي چې عوامو ته لګري نه فلو شي.
یا نرخونه غوډیر زیات دي، ارس چې کوم دي د اور په بیا ملایويږي چې کنچې 40 روپے ریټ او شو واخه چې دا غم زموږ د وسنه بهر ده. سبزي چې دا کچالان اتیا 90 روپے کیلو دي. نو بس غریب سړی بس کی بس روزنه مخ کې خو لکه ارزانی و خو دا چې کله روزه شروع شوه دا ارس ګران شوی دي زموږ د وسنه ارس بهر دي.
خود پیښور ضلعی ناظم ارباب محمد عاصم مشال ریډیو ته وایي په بازارونو کې د خوراکي توکو د نرخونو د سرنې لپاره لس سارونکو ډلې جوړې کړې دي.
د تاسو مونږن میدان کې ګورئ همدا د مخنیوي لپاره دی. د اسسټنټ کمشنر دی زمونږ همدا سی ای ڈی سی صاحب دی ورسره ورسره اے سیز دی دی روزانه میدان کې خو نن ورسره زو سره د خپل ټیم بل دیتی نمائندگانو راوته ما نن د بازار کې خلکو ته بوز کو چې تاسو شکایت کم دکان باندې وی نو هغه مو درله ما خلک گرفتارو مو سه دکان ولا سیل کو لست مونږ دی هغه مختلف زینو ته ځي مختلف بازارونه ګوري زمام دا پروگرام دی چې نن د درې بازار نن زه ګورم همدا سه سبا ګورو بل ورځ ګورو تاسو برا سره
د روزې په میاشت کې تر ټولو زیات د میوه په نرخونو کې زیاتوالی راغلی دی او په پاکستان کې د ځینی مدني پالانو لخوا ولسته ویل شوې دي چې د میوه د نرخونو د راغورځولو لپاره دي ل نن څخه د درې ورځو لپاره د میوه اغیستلو څخه بایکاټ وکړي. د پیښور ضلع د چارواکو په وینا د خوراکي توکو په ګرانه بیا د خرڅولو په وجه یې یو شمیر دوکانونه تړلی دي او ځینی کسان یې نیولی هم دي. ولام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
اوسم رازو یو بل مرکه ترازو د سرګودی ګل افشا تاریخ غزوانه ده چې په شلو ورځو کې پر موټر سایکل د ټولي خیبر پښتونخوا سفر کړی دی. تلرشت کلنه ګل افشا سافټویر انجینیر ده او تر دې مخکې هم بایسکلونه چلولو کې ریکارډ جوړ کړی. ملیحا میرزاده له ګل افشا تاریخ سره مرکه کړې او زه پوښتلی چې په موټر سایکل د پښتونخوا د سفر مخه یې څه و.
ما پرستو کې د یو قومي ریکارډ جوړولو کوشش کړې دي چې په موټر سایکل په شلو ورځو کې په خیبر پختونخوا کې ګرځېدلې یم. د خیبر پختونخوا په اړه هم بهر او هم په پاکستان کې د ننه یو منفي تاثر جوړ دی چې هلته ترهګري د ښځو تاکونه نه ورکول کېږي. نو ځکه د خپل سفر لپاره ما د خیبر پختونخوا انتخاب وکړ چې تر ټولو سخته سیمه ګڼل کېږي. زما مقصد د امن پیغام ورکول و. ما ټولې نړۍ او پاکستان کې د نن دا سرګندول غوښتل چې خیبر پښتونخوا هغه شان نه ده لکه څنګه چې خودل کیږي. پښتانه ډېر پرم نه خلک دي نو ما دا خودل غوښتل. د پښتنو په اړه عام تاثر دا دی چې دوی روایت پسند دي. نو تاسو ته څه مسله خو مخې ته رانغله؟ زما تجربه خو ډېره ښه وه. تر تک مخ کې خلکو ډیره یاره ولیم ځکه چې ډی آی خان کوهاټ بنو او لدا سیسی مو تیر شوی هم چې هلته پوځي کاروایان هم شوی دي. خو ما ډیر امن ولیدلو. ډیر میلمه دوست خلک وو او زما یې ډیر خیال ساتلی وو. دا سفر تاسو ځان ته خپله برابر کړی وو که نه چا در سره سمرسته هم کړې وه؟
اصل میں گورنمنٹ سے سپورٹ لینے کی بہت کوشش کی تھی. دو مہینے میں نے رابطہ کیا.
ما ته حکومت ملاتړ حاصلولو لپاره ډیر کوشش کړو. دوه میاشتې مې د خیبر پښتونخوا له حکومت سره رابطه وکړه. خدای پس د حکومت لخوا راته سونه ویل شول. نو بیا مې خپله هر څه وکړل او په خپله خرچه لاړم. بیا ځینو شخصي تنظیمونو زما مرسته هم وکړه. ما غوښتل چې په دې سفر یو دستاویزي فلم جوړ شي نو ځکه ما له پروډکشن کمپنیو سره رابطه وکړه. زما دا خیال و چې دا ټولې هڅې باید ریکارډم شي. نو هغه هر څه ریکارډ شوي دي او په څو میاشتو کې به یې خپرو. تاسو تر کومو سیمو تیره شوي او تر ټولو زیات مو کوم ځای خوښ شو؟ تر ټولو اول اسلام آباد نه پېښور، د پېښور نه بټخیلا، تر هغه ځایه چترال، له چترال تر مستور، د مستور نه شندور، بیا واپس مستور، د مستور نه بونی، بونی نه چترال، بیا د چترال نه بمبوریت، د بمبوریت نه سوات، سوات نه تر کالام، د کالام نه بشام، بشام نه بالاکوټ، د بالاکوټ نه ناران، ناران نه هریپور، د هریپور نه ډی آی خان، د ډی آی خان نه کوهاټ، بیا پېښور او واپس اسلام آباد. زه په دغو لارو تللی یم چې پکې په منسکي نور ډیر خارونه هم ول. تر ټولو خسته را ته کلام ښکار شو چې د اوبو رنگي ما په شمالي علاقو کې تر اوسه نه دی لیدلې. په دغه لارو تللو کې څه مشکل خو درته پېښ نه شو؟ زمخ کے پڈبری نظم کا نوم تلے او دغسی میں اوچاتے ہم وے لکہ دلواری نہ تر شندور لارا ٹولا کچوا نو زما رفتار بدلسو او شلو نہ اڈو زیاتے دونا نو زب اکثر راپرے وتم پ موٹر سائیکل زما وڑے حادثے ہم شوی دی او یو پکے کافی لو ہم وا دویم مت د ہوا د بدلون لاملا مشکلات را پیخول. په شندور کې واوره وا په لاره کې بچر تباران او بیا یو زلی زد ډی آی خان سخت ګرمه ته لاړم نو دغه بدلون په ما کافی اثر کړو.
تاسو مرکه د ګل افشان غواوریدل چې یو اوږد سفر د خیبر پښتونخوا کړی او ملي احمد زاده ور سره خبري کړې د جنوبي وزیرستان د شوال خلک لوښدي مدي ورسته کلی کورونه تاسو نسوي خو اوس وای چې هلته ورته د شون بنیادی اسانتیاوی نسته شوال هغه سیمه ده چې به کور کړسي کسان ورته تر ټول په پاکستان سوي چارواکي وای د ستونزو د حواله لپاره تحصیلدار ته کار سپارل دي سلام مسعود ریپورټر کوي
د سولی وزیرستان تحصیل شوال مسعود کبالیون د لس کالا کډوالۍ نه د ورسته خپلو کلیو کورونو ته بیرته رسېدلې دي دا کبالیون ویي چې هیڅ سره پاتې نه دي په ړنګ وطن کښې به ژوند څرنګ تېروو شرادم خان ویایي
نه یمیږ په علاقه ښه سکولي نه شته نه سپتالي نه شته روډي نه خروب دي چې د شاول څومره میلې دي دا غونډه مکمله ختم شولې وس ته یمیږ سره دا مهرباني وشي چې میږ ته د روډي نه تېر شي او چې د شاول څومره خلک ته و دا خلطه دا روډینا هتر شي او پاس انتظام دا وشي او د یبه کنکشن نه دا ورته ولاګی شي د میش په لاکه ژه غټ مدنیت پرته دي دا مهرباني دا وشي چې د امیلیار لیکه دا خلوص شي چې دا مدنیت رو وبسي او میش په وطن ته خلوص هشي
یو بلکې بایلی میدان خان زیاتوي
د میش په وطن باندې شي کی ما تور اٹاکل بدلی د تا په بار بو د شي کی ما دون نه مل استاد نه د وسه دین کې جست دا پښه یمیش په ټون ولې هر شی رنگ شوی دي یغره د نور درا در شوی دي هغه میش نه پرېږدي د الله د پورا د مشره دا جوتای نشي چې خپل لړنګ وطن ابودی کې ابودی ته مش بیر هشه
د شوال د کبالیانو د دغونم ګړتیاو او غشتنو نامه چمرستيال پولیټیکل افیسر محمد شعیب خان خبر کا اغه وو
شوال دا هغه تحصیل د منګه چکر ریټرن کې دوه نو ډټول نه اخري ریټرن دا په شوال د شوی نو لازمی خبره دا شوال چې کوم د ډېر مودینه د فاتو دلته کې 70 کې اتی کارونه نری شوی کې خلکو ته د روډ مسله دا نو روډ شنګل ټریکس پورته چول کیږي دو په مسله به حل کیږي واقعي چې کوم دي سکولونه او هیلت ډسپنسریانه وی هغه بندي وی یاد نه وی نو دلته کې کوی نو مونږ به نه وی راوړو چې کومه بندي دي نو هغه به کوم نه مونږه شروع کوو کوم بيد مونږه شوال تخپل یو تحصیلدار نه منیټ کړی چې شوال څه مسلی وی چې هغه ډایرکټ داغه تحصیلدار په ذریعہ باندې مونږ ته راسي او هغه مونږه راغه تحصیلدار په ذریعہ باندې حل کوو
محمد شعیب خان د شوال د مدني دولت خصوصي ذکر وکړ او دای جواب کړه چې دغه دولت کار راوستای شي بیا به د ځایي قبایلانو تقدیر او د سیمې نقشه ور سره بدله شي بل لور ته د شوال قبایلانو غوښتنه وکړه چې د مدنیاتو لیزونه دې د قوم د مرضۍ نه بغیر هیچا ته هم نه ور په نومه کیږي سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیره اسماعیل خان
د نیمې نړۍ غږ
پوماتیر شو نو ماوت د زما فرنه مند چې کومې دې کنه پکار د ځارانا تراو څومرا کویا بیا ورتیا څومرا همت لډکا کبایل پښتنه د بل نشتا
د خبرونه چې احمد شاه اعظمي وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدل شي
او سم د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه ورستوي شی بو تر رسیدلی او ګلایاسته به وار ورکو چې په تلو تلو کې د خبرونو لنډې وړاندې کړي
دا خبر پښتونخوا د خزانه وزیر مظفر سید وای چې د راتلونکو مالی کال لپاره صوبایي بجټ حجم به 500 ارب روپونه زیات وي صوبایي وزیر نن مشال ډو سره په خبر کې ویل چې د راتلونکو مالی کال بجټ به تر راتلونکو چهارشنبه ورځې پورې اسمبلی ته وړاندې کړل شي د خبر انتظامیه وای په باډیو تیرا کې صد پاسه 3500 لنګو کورونو مالکانو ته تاوانونه ورکړي دي دا خبر پولیټیکل ایجنټ خالد محمود 13 ورځ مشال رډیو ته کړی دا چارواکي وای په کابل کې د مظاهره پر مهال د پولیسو او مظاهرچیانو ترمیش خړو کې سلور کسان وژل شوی دي مظاهرچیانو د ولسمشر محمد اشرف غنی حکومت د استعفی غوښتنه کوله نن د زور نه زیات مظاهرچیان د کابل چاودنې پر ضد په نومه غزا کې راغون شوي ول د چهارشنبه پر ورځ په بمی چاودنې کې نوي کسان وژل شوي او سلور سو نه زیات ژوبل شوي ول کابل د اسلام آباد د عبارت کړي چې ګواکې افغانستان د ترهګرۍ پر ضد په جګړو کې د خپلو ناکامیو ذمهوار پاکستان بولي دا خبره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وین شو کې مستغلی بیګا مشال لري ته کړي جرمني د هغه افغان کډوالو خپل هیواد ته د لیږدولو بهیر فارزي توګه ځنډولي چې د پناه غوښتون لیکونه یې رد شوي دي دا خبره د جرمني وزیر اعظم انګیلا مرکل کړې ده د امریکا ملګرو او مخالفانو دواړو د ولسمشر ډونالد ټرمپ پر هغې پریکړې انتقاد کړی چې وایي خپل هیواد د آب و هوا په اړه د پاریس له نړیوالې موافقې څخه باسي، ځکه چې د ده په وینا د 2015 کال دا تړون د امریکا اقتصاد ته تاواني دی. روس د ترکیې په ګڼ شمېر خوراکي شیزونو پر درآمداتو لګول شوي بندیزونه لرې کړي دي. او په چمپیونز ټرافی کې د آسټرالیا او نیوزیلند ترمنځ لوبه روانه ده. نیوزیلند په لومړی بیټنګ کوي او تر اوسه پورې د یوویشتو اورونو کې یې د دوو لوبغاړو په زیان 122 رنزونه جوړ کړي دي.
د خبرونو لنډیز مولا ګل ایاز خاوریدل ملدی سره د نن ورځې 9 ساعته خبرونې پای ته رسیږي. تاسو کولی شئ د مشال ریډیو د خبرونې په مشال ریډیو .com باندې اوریدلای شئ، او که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو په فیسبوک د مشال ریډیو دغه رپورټونه په لیکلې بڼه او سره تصویرونه او ویډیوګانې هم شته. عبدالحی کاکړ ته او نورو بلګرو ته اجازه ورکړئ. سبا بیا تاسو په خدمت کې یو. د اوس لپاره د خدای په امان.